درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. وروسته له دې چې په تهران کې خلک د چاودنو په غږ له خوبه راویښ شول، اسرائیلي چارواکو نن وویل چې د ایران پر اټومي تاسیساتو یې وار د مخه بریدونه کړي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په یو ثبت شوي ویډیو پیغام کې وویل چې اسرائیل د ایران د بالاستیک توغندیو د پروګرام زړه په نښه کړی او دا بریدونه د ایران د اټومي زیربنا او د دغه هیواد د ډیری پوځي وړتیاو د زیان منولو په هدف ترسره شو. د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړ چې د جمعې په سهار د پلازمینې امام خمینی نړیوال هوایي ډګر کې الوتنې وځنډول شوې. د اسرائیلو دفاع وزیر اسرائیل کاتس بیړنۍ حالت اعلان کړ او ویل چې احتمال لري ایران انتقامي برید وکړي. درنو اوریدونکو، د دغه خبر تفصیلي رپورټ وړاندې په خبرونه کې اورو. د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست وایي چې د لوی اختر په رخصتیو کې په ټول هیواد کې له 112 څخه زیاتې ترافیکي پیښې ثبت کړي دي. د ادارې د پنجشنبه د ورځې اعلامیه کې وویل چې په دې پیښو کې 43 کسه مړه او 158 کسه نور ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په مړو کې 1 نارینه، 2 ښځې او 10 کوچنیان شامل دي. د پیښو په ټپیانو کې 123 نارینه، 11 ښځې او 24 ماشومان شامل دي. د ترافیکو ریاست دا پیښې د موټر چلولو پر مهال د خلکو بې احتیاطي ته منسوب کړي. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي قوانینو نه مراعات کول او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي عوامل ګڼل کیږي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکنډي او میدان وردګ ولایتونو کې به د سالانګونو په شمول باران وشي. د ورښت کچه له 1500 څخه تر 3000 ملي متر پورې اټکل شوې. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې د سالنګ په ګډون په ختیځ، سویلي، لویدیځ او مرکزی ولایتونو کې د ګړندیو بادونو او دوړو احتمال هم شته چې سرعت به یې په مختلفو ځایونو کې له 500 څخه تر 90 کیلومتره په ساعت کې وي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. تر اوسه د احتمالي تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. دیر انډیا د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 268 کسان مړه شوي دي. هندي چارواکي وایي په الوتکه کې سپاره 241 کسان مړه شوي دي چې یوازې یو مسافر یې له پیښې څخه ژوندی پاتې شوی دی. پاتې نور مړه شوي کسان د دولتي طبي کالج د لیلي ودانۍ اوسیدونکي وو چې الوتکه پکې راولویده. راپور وایي امکان لري چې د مړو شمیر به لوړ شي. دیر انډیا الوتکه چې 242 کسان پکې سپارو د پنجشنبه په ورځ د هند په لویدیځ کې د احمد آباد له هوایي ډګر څخه د لندن په لور له الوتنې 2 دقیقې وروسته نسکوره شوه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له هغو هیوادونو څخه چې د روسیې د یرغل په وړاندې د کیف ملاتړ کوي وغوښتل چې په مسکو بندیزونو ته زور ورکړي او ویل چې کرملین د لویو تلفاتو پروا نه لري، خو د کافي اقتصادي فشار په نتیجه کې کیدای شي له جګړې لاس واخلي. زلنسکی دا خبره پرون د ویډیو لینک له لارې په پراګ کې د نړیوال امنیتي کانفرنس د پیل غونډې ته وکړه. د زلنسکی له دغو خبرو 2 ساعته مخکې روسیې د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف یو ځل بیا د شپې په مهال برید وکړ. د ګلوبسک امنیتي کانفرنس ته د هغه څرګندونې په داسې حال کې وشوې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د اسیرانو او بندیانو د تبادلې لړۍ دوام لري. اوکراین او روسیه ټاپیان او ناروغ جنګیالي بیرته خپلو هیوادونو ته ستنوي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه اورو. د اسرائیلو نن سهار وختي په ایران وارد مخه برید وکړ او په خپل هواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په یو بل ریپورت کې به واوري چې د بشري حقوقو راپور ورکونکي وایي د افغانستان عدلي او قضایي نظام ژور بدل شوی دی.
دا نظام قبلی
پاتر نظام کې د عدلي او قضایي بنسټونو په چوکاټ کې اند تاریخوالي فرماندي ځانګړي څارنوالۍ موجود وي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له پرله پسې طبیعي ستونزو سره مخ دی.
سیلابونه چند سوري بدخشان
پرون مازدیګر د بدخشان څو ولسوالیو کې سیلابونه راووتل چې د خلکو له سلو ډېر څاروي تلف شول. کرنیزې ځمکې کانالونه له منځه تللې.
د خوست د موساخېلو ولسوالۍ خلکو یو لوی پل جوړ کړی دی.
دغه پول د منګلو د درانه قوم د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اسرائیلو دفاع وزارت په تهران کې د چاودنې تر راپورونو وروسته وویل چې اسرائیل نن سهار وختي په ایران باندې وار دمخه برید وکړ. یو اسرائیلي چارواکي وویل چې په ټول ایران کې په لسګونو تاسیسات په نښه شوي، خو بیا هم نه دی ویل شوي چې کوم ټاکل شوي تاسیسات ویشتل شوي دي. د ایران دولتي رسنیو وویل چې تهران کې د امام خمیني د هوایي ډګر ټولې الوتنې ځنډول شوي دي. د اسرائیلو دفاع وزیر اسرائیل کاتس وروسته له هغه چې په تهران کې خلکو د ښار په شمال ختیځ کې د چاودنو راپور ورکړ، په اسرائیلو کې بیړنۍ حالات اعلان کړ. کاتس وویل چې دوی د تهران لخوا د توغندیو او ډرون د انتقامي برید لپاره بیړنۍ حالات اعلانوي. د کاتس اعلامی وویل د اسرائیلو لخوا په ایران باندې له وار دمخه برید وروسته د اسرائیلو په حکومت او ولسي خلکو باندې د توغندیو او ډرون د چټک برید اټکل کیږي. د اسرائیلو پوځ وویل چې د ملکي او عامه خوندیتوب په لارښوونو به لازمي عمل کیږي. دغه راز دفاع وزیر کاتس وویل چې ښوونځي به نن جمعه تړل شوي وي. سپینې ماڼۍ سمدستي تبصره نه ده کړې. سی این این راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کابینې په کچه غونډه رابللې ده. د وال سټریټ جورنال او ورځپاڼې د رپورټ په اساس د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې اونۍ په پیل کې ترامپ سره په ټلیفوني خبرو کې په ایران باندې د بریدونو د احتمال په هکله غږېدلی. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل، زه نه غواړم ووایم چې برید نږدې دی، خو داسې ښکاري چې دا یو څه دي چې د پیښېدو ډېر احتمال کېدای شي. ترامپ په خپل سوشل تروت ټولنیزه شبکه کې وویل چې متحد ایالات لا هم غواړي له ایران سره خبرې اترې وکړي. ترامپ وویل، موږ د ایران د اټومي مسلې لپاره ډیپلوماتیک حل ته ژمن یو. زما ټولې ادارې ته لارښوونه شوې چې له ایران سره خبرې اترې وکړي. خو ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې تهران لومړی باید د اټومي وسلو ترلاسه کولو هیلې په بشپړه توګه پرېږدي. واشنگتن او تهران له مودې راهیسې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې کوي ترڅو ډیپلوماتیک حل ته ورسیږي. ایران د امریکا د هغه وړاندیز له ردولو وروسته چې د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی لخوا سل په سلو کې د ایران د ملي ګټو خلاف بلل شوی د متقابل وړاندیز په جوړولو کار کوي. د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د جون په 11 وویل چې که هدف دا وي چې ایران به اټومي وسله نه جوړوي، نو کېدای شي موافقه وشي، خو هغه ټینګار وکړ چې ایران باید د یورانیمو د غني کولو حق ځان ته وساتي او دا هغه څه دي چې ترامپ یې په کلکه مخالف دی. تهران ادعا کوي چې د دوی اټومي پروګرام یوازې د ملکي اهدافو لپاره دی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت وایي د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان عدلي او قضایي نظام ژور بدلون موندلی دی. نوموړی په خپل تازه ریپورت کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 95 ناسته کې وړاندې شي زیاته کړې زیاتوی چې د طالبانو قضایي سیستم نه یوازې دا چې د عدالت او ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی محدود کړی، بلکې دا سیستم په قانون، سیاستونو او کړنو کې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او واکمنۍ د لا بنسټیز کولو وسیله ګرځېدلې. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په خپل نوی راپور کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د وضعیت په اړه وایي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې وقته د طالبانو تر بیاځلې رسیدو وروسته د دغه هیواد عدلي او قضایي نظام ژور بدلون موندلی دی. دغه راپور چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 12مه عدالت او حقوقي ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی او عام‌مهاله پر دوی د تبعیض مختلفو بڼو اغېز په نوم د ملګرو ملتونو په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شوی، ټاکل شوی دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 9-15مه ناسته کې وړاندې شي. ښاغلی بنټ په دې 13 مخیز راپور کې د طالبانو په قضایي نظام سخت انتقاد کړی او لیکلی چې طالبان خپل لیدلوری د شریعت د تطبیق په نوم توجیه کوي، خو د دیني عالمانو او حقوقي کارپوهانو له قوله ټینګار کړی چې له شریعت نه د طالبانو تفسیر په اصولو او عمل کې له اسلامي اصولو سره سمون نه لري، او د هغوی په باور طالبان د شریعت اساسي اصول لکه رحمت، قضایي عدالت او د شواهدو په وړاندې کولو کې دقت له پامه غورځولی دي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو قضایي سیستم تر ټولو ډیر منفي اغېز پر هغو ښځو او نجونو کړی چې له خپلو بنسټیزو حقوقو نو به برخې شوې دي، او دا وضعیت وروسته له غلا پسې خراب شوې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع او د ماشوم د حقونو د ملاتړ قوانین تعلیق شول. د راپور پر بنسټ د عدلي نظام له جوړښت څخه د ښځو ایستل او د ښځینه قاضیانو څارنوالانو او مدافع وکیلانو نشتون ژورې او پراخې پایلې لرلې دي. د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تبعیض ګڼې قضیې پټې پاتې دي، او عدالت ته د لاسرسي لپاره دوی ته فرصتونه محدود شوي. ریچارډ بنټ لیکلي چې د ټولو د جنسیتي تبعیض بنسټیز کولو زمینه برابره کړې ده. یو شمېر افغان میرمنې هم ټینګار کوي چې اوس مهال هیڅ داسې عدلي مرجع نشته چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. له دوی څخه یو چې په دې جمهوري نظام کې په عدلي برخه کې کار کوو او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د نظام قبلي
پاتر نظام کې د عدلي او قضایي بنسټونو په چوکاټ کې اند تاوتریخوالي پر وړاندې ځانګړې څارنوالۍ موجودې وي، او ګڼ مدني او د ښځو او ماشومانو د حقونو دفاع بنسټونه موجود وو. خو په اوسني نظام کې هیڅ داسې مرجع نشته چې ښځې آزادانه ورشي، خپلې ستونزې بیان کړي او داسې څوک وي چې د هغوی قضیو ته رسیدنه وکړي.
ښاغلی بنټ په خپل راپور کې له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو هغو نړیوالو ژمنو ته چې افغانستان ورسره یو ځای شوی درناوی وکړي، د دغو ژمنو خلاف سیاستونه او اقدامات ودروي، او ژر تر ژره د ښځو او نجونو پر وړاندې د جوړ شوي ځپونکي جوړښت له منځه وړلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. نوموړي دغه شان د نړیوالو ځواب ورکوونکو میکانیزمونو په پیاوړتیا او په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو ټینګار کړی دی. په راپور کې د جمهوریت پر مهال عدالت ته د لاسرسي، د پخوانیو ملاتړو قوانینو لغوه کېدل، د ښځو د حقونو نقص، د محکمو په جوړښت کې بدلون، د ښځو نیونې او ورته سزا ورکونه، او رس تر بلې د دوی په جسمي او رواني روغتیا خدمتونو کې محدودیتونه او پر وړاندې زیاتېدونکي خنډونه په تفصیل سره ارزول شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د ریچارډ بنټ راپورونه له حقیقته لرې بللي وو. طالبانو دغه شان د 2024 کال د اګست په میاشت کې ریچارډ بنټ په افغانستان ضد تبلیغاتو تورن کړ، او دغه هیواد ته یې له سفر هم منع کړ. خو نوموړي په غبرګون کې وویل چې دی به په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض مستند کولو ته دوام ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له پرله پسې طبیعي ستونزو سره مخامخ دی. اوچا په خپل تازه ریپورت کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې په دغه هیواد کې به تر دې وړاندې سیلابونه په پسرلي موسم کې راوتل، خو اوس د اقلیمي بدلون له امله د ټول کال په ترڅ کې ممکن سیلابونه راووزي. دا اداره داسې وخت کې د سیلابونو د خطرونو په اړه او د بیړنیو مرستو د اړتیا خبره کوي چې تازه د چهارشنبې ورځې راهیسې د بدخشان ولایت ځینې ولسوالۍ سیلابونو ځپلي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اندېښنه ښودلی چې د اقلیمي بدلون له امله د افغانستان بېلابېلې سیمې او ولایتونه په دوامداره توګه د شدیدو سیلابونو او طبیعي پیښو له ګواښونو او آن ناورینونو سره مخ دي. اوچا د جون په ولسمه په خپل ویبپاڼه د افغانستان د 2015 کال بشري